سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو مخک د ازادي رادیو ناوړي تاسو د رادیو خبرونه د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نه سی ویش پنځه مترو او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه دوه لښبګ نه یوړي درل شي د خبري مجله په خبرونه پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر وای د دوهې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون متاجبه کړی نه دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. خغلی میلر پرون سه شنبه د فبروري شلمه خبر اعلان کول امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو نمړی هغه داسې ډاټا ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګری په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثر کړي. د همدې اونۍ د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازینی افغانان نه دي چې د افغانستان په راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هېواد د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانانو او د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پرده او څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه شوې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وسله دي او د خپل خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان د مهال زده کړو روغتیایي خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی لازم لاسرسی پرته ژوند مخې ته وړي. ملګرو ملتونو پخوا ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړ دي. ملګری ملتونو وایي په هرات کې د 3 اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته د حالات عادي کېدو او بیا رغونې لپاره څه باندې 402 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. ملګرو ملتونو دغه خبرې نن چهارشنبه د هرات د 3 اکتوبر میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته د اړتیا د ارزونې په هر اړخیز راپور کې کړي دي. وړاندې راغلي چې د اړتیاو د ارزونې دغه راپور د ملګرو ملتونو نړیوال بانک روپۍ ټولنې او آسیې پراختیا بانک لخوا په ګډه جوړ شوی دی. راپور کې راغلي چې د هرات زلزله د 210 میلیونه ډالرو په اندازې فزیکي ویجاړۍ او د نږدې 9 میلیونه ډالر په ارزښت زیانونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 3 اکتوبر په 1:15 نیټه په هرات کې زلزلو له 1.5 ډېر کسان تمرګ شو بل واړول او له 2600 زیات نورې ټپیان کړل. د افغانستان په خانه ولسمشر محمد اشرف غنی په متحده عرب اماراتو کې لاسباد د نیمو کلونو وروسته په ظاهر نومړنی بهرني سفر کې د سعودي عربستان مکی ښار ته تللی. په ژوند خبرې ایجنټس د خغلی غنی د ورور لقول نن چهارشنبه راپور کړی دی چې هغه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی. په ټولنیزو رسنیو کې هم له سهار راهیسې هغه یو شمېر ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې خغلی غنی په کې له احرام سره د عمرې د ادا کولو په حال کې معلومیږي او شاوخوا د سعودي امنیتي ساتونکو کیدی. خپل محمد اشرف غنی او د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان دولتي چینلونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. محمد اشرف غنی د 2023 کال د اگست 15 نیټه هغه مهال کابل او د چي طالبان د ګنشمیرو ولایتونو لنیول وروسته د کابل پر دروازو ونرواتل. وروسته څرګنده شو چې د موړې متحده عرب اماراتو ته تللی دی. روسیه د ازادي اروپا ازادي رادیو د نامطلوب ورګنونو په ټلک شامل کړه. د روسیې د تلیو وزارت د حکم لمخې هر هغه کس چې له ازادي رادیو سره کار کوي د رادیو تمیلوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدای شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه نن لیکي چې دغه رادیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو شدید محدودیت خي. تر دې وړاندې روسیې د ازادي اروپا ازادي رادیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشرس فن کوپس ویلی پر ازادۍ رادیو د محدودیت په دې معنی دی چې د روسی حکومت ریښتینی راپور کونه د ځان پوړاندې او کوخ بولی. د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا تمویلېږي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ درې موروسته شلوريز سیالي په څو شیبو کې پیل دونکې ده. د دې سیالي په چافان لوبټل مشر وګټل او د توبهنه پریکړې وکړه. په نننۍ سیالي کې د افغانستان لپاره په یو لسکسیز نوملړ کې څو بدلونونه هم راغلي. محمد ساق رحیمی به د نوملړ لپاره په شلوريز سیالي کې ولوبېږي. دغه راز شرف الدین اشرف، فرید احمد او وفادار مومن هم ته هم د لوبېدو چانس ورکړ شوی دی. د سریلانکا لوبډله کې هم ځینې تغیرات راغلي دي. د ولید شوه دا لوبلړې لوړان دي سریلانکا ګټلې ده. خبرونه مو اوریدل لوړان دي مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو کار پوهانو په افغانستان کې د طالبان لخوا پر خزو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې باید جنسیتي اپارتاید د بشري ضد جنایت په توګه وپیژندل شي. دا شي د طالبانو دغه کړنه څومره د بشر ضد جنایت وړاندې په راپور کې درته وایو. د طالبانو خبرګون هم د مسلې ته درته راخلو. د کډوالو د نړیوال سازمان نوی راپور ته به هم تم شو. همدارنګه له پاکستان او ایران نه شوي په دې وروستیو کې کوم کډوال لاغلي دغه ستونزې به هم درسره شریکې کړو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې فکی پیخ زیات شوی. خلک هم وای چې په دغه پیخو کې د کورنۍ غړي لا سوال کوي.
څلور پکې زمونږ کورنۍ او څلور کې چې دا کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور.
نن د فبروري 28 د ژبو نړیواله ورځ ده. د مورنۍ ژبو خدا چې افغان کډوال افغانستان بهر لکه مستون سره مخ دي.
البته په جرمني ژبه باندې زده کړې کوي. د غیر ترڅنګ انګلیزي او فرانسوي هم زده کوي. شونځي کې زه خپل فکر کوم لکه دوی مورنه ژبه چې یعنی دومره شایز ده کړي او تا کور کېم کله نه کله دوی په جرمنی ژبه باندې خبرې کوي.
دا چې څومره ماشوم حق لري خپل مورنه ژبه زده کړي او کړي په دې اړه هم وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشته د نړۍ مسائل له مهم خبرو او ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبره مجله کې مو فرید سیال د تای روشاند تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت وپیژندل شي. د کارپوهانو پرم په ویلې کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه، سیاست او کړنې د نجونو خوځو پر ضد د تبعیض، ظلم او تسلط شکل غوړه کړی چې د جنسیتي اپارتاید سره برابر دی. تفصیل امید ظاهر ملورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو، سیاست او کړنو د تبعیض، ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل. خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسي او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی. یو داسې حقیقت چې اوسمهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حمله کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خوځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، خونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بیلابیلو نومونو نیول کیږي یا هم ځورول کیږي چې ته حجاب نه لري. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل وویل شي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکو هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونه خو سره ښکارا جنسیتي تبعیض روان دي او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات دی ناورین نه رامنځته کوي، لدې زیات دی د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، لدې زیات دی د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو دی لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان یو له بیساري بشري ناورین سره مخ دی. د سازمان تازه په خپل ویب پاڼه په یو راپور کې لیکي چې له پاکستان ته افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله په پولو فشارونه زیات شوي دي. تفصیل له سناکا کرناور.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای افغانستان نن ورځ یو بیساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي. په تیرو څلورو میاشتو کې له 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 1000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي د محل نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زم هم ده او جم نشته ده او بېخي د مریستا سره داسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو، نه د جی لرو، نه درمل د دوا دپاره موږ هغه نه لرو چې موږ ماشوم ته کوم دوا واخلو، کاروبار نشته.
په پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سور ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سور ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تیرو، موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بیا اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو مخکې د ازادي راډیو اوري. همدا شپه په افغانستان کې شپږو څوار لزقي دی کولای شي زمخ خبرونه چلري او ساته د سار لشپګو د مخم تر شپګو په لاندو څو پوندون نسی ویش 25 متره د مخم لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپا 2 لشپګ نوي اوري. به هم افغانستان کې تم کیګو د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وايي په افغانستان کې په تیر لسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له 1600 کسان ډیر کسان مړ شوي او تر 3000 ډیر نور ټپیان شوي دي. د دغه ریاست مسؤلونو په کابل کې وی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې د دغه پیښو اړوند معلومات ورکړي دي. بل په لاره د ترافیکو پیښو یو شمېر قربانیان او کورنۍ بیا وایي چې د لوی لارو خرابوالی او د چلونکو بی احتیاطي ترافیکي پیښو لوی لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو لسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوې مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو لسو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3015 ترافیکي پیښې شوې دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د تلونیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړ شوي او تر 3000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 122 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړ شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټوکوي څلور میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
څلور په کې زمونږ کورنۍ او څلور کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور. دا غي خان غان شپو چې حرکت کړي او راتل کور ته کړي چې الله بات راولا یو د سنیو بجې د شپې وی چې دې باندې په نچرو بي کې غاړه وخته.
نو موله وای د چلوونکې د بی احتیاطۍ لامل چې د کورنۍ غړي مړ شول، اوس د لخپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسیدونکي چې نغواړي راپور کې نوم یاد شي او څمو د وړاندې ترافیکي پیښه کړي، ازادي راډیو ته ویل
د بی احتیاطۍ لامل مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړ نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې لامل ماته $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته پکې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې سل ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړ کېدو او 1550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سمیوه نړیواله موضوع اخلو. روسی د آزاد اروپا آزاد راډیو د نامطلوب ورګانونو په ډله کې شامل کړی دی. د روسی د دلی وزارت د حکم لمخې هر هغه څوک چې له آزاد راډیو سره کار کوي د راډیو تمیلوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدای شي. آزاد راډیو یو سلو د سلویختمه اداره ده چې د روسی له خوا د نوملړ کې شامل شوې ده. تفصیل اسدالله الدین نور.
روسی له 2020 کال راهیسې د آزاد اروپا آزاد راډیو د بهرنی ایجنټ پلس کې شامل کړي و، خو اوس دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه رادیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلی وزارت د نوملړ لمخې د آزاد اروپا آزادی رادیو 1200 بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لس کې شامل شوی. د عدلی وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخ کیدای شي چې له آزادی رادیو سره کار کوي، دغه رادیو ته میلوي او یا هم رادیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر سټیفن کپوس ویلی د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. خاغلی کپوس په یو خبر پاڼه کې ویلی له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر آزادی رادیو متکی دي او د دې په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د مړینې خبرونه او راپورونه له رادیو کتلي او اورېدلې دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به آزادی رادیو ته دا چاره سخت کړي چې د روسیې خلکو ته آزاد او خپلواک خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلی د روسي مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې به خبره پریږدي چې د روسي حکومت په کور دننه او بهر خپل خلکو ته څه کوي. د نامطلوب اورګان قانون چې د کرملن له ملاتړ برخمن دی په 2015 کال کې د هغو مؤسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلېږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون لمخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوب اورګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادی رادیو په پرا کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم لارې تمویلوي. دغه رادیو د مهال په درويشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونه لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک تر ډیره نور خپلواک رسنیو ته لاسرسي نه لري.
له خبرونو ور اخوا
نن د جنوري 20 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمېر افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کډوالۍ ته اړ شوي اندېښنه څرګندوي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي چې د مورنۍ ژبې ژوندي ساتلو لپاره دوی خپلو ماشومانو سره هڅه کوي، خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان بیا په دې باور دي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ترمنځ د مورنۍ ژبې ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې په مورنۍ ژبه د زده کړو په ګډون له هر ډول زده کړو راګرځولې دي. او همدارنګه د تیر کال په دسمبر میاشت کې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځولې. دغه تفصیلي راپور د تلرو له دې وروسته ستاسو پیغامونه په همدې سره زموږ د خبري مجله هم پای ته رسیدي. یادونه کوم چې د دری خبري مجله مهیره وي چې د افغانستان په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي.
نن د فبروري 20 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو لمخې د نړۍ 40% وګړي په مورنۍ ژبه لزده کړو بې برخې دي. یا سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بیلابیل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیلابیلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدی په آلمان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته آلمان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او آلمانی ژبه اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه اوس پکې ده د خپل ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپل تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنۍ او د ډیرو ماشومان لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو، او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو ترڅو لک تر لګه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکوال سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دری ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یا
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کیدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم، او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
اونها زبان فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه فرهنګي فعال غفول لیوال وی ارتیا د چافان کډوالې کورنۍ د خپل ماشومانو د ژبه او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالی لګښته ارتیا لري.
دغه فعالیتونه په دو طلبانه او خپل خوښه باندې نشي ترسره کېدای. غوړه دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شپږم ټولګي کې وا او اووم ټولګي تتله، اوس درې کاله کېږي له زده کړو محرومه شوې. زه یوه مور یم چې غواړم ماشومان مې پر ځان بسیاوي، تحصیل یې کړی وي، څو په راتلونکي کې وشي کولای خپلې ستونزې په خپله حل کړي. نړیواله ټولنه او هغه هیوادونه چې زموږ غږ اوري هڅه دې وکړي څو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي او ټول په خپله ژبه زده کړې وکړي.
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د 1999 کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نوښت و. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلام رادی آزادی است، سلام خدایم خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخی دادره کالا کیج در طالبان غلی دی مول تقاود نرکی مول خورنه چول کرده نم چپاول کرده نم سک وجولی دی نم خیانت کرده دی مول کرده نو جاسوسان و غلامان و دغن تقاود پایسیم ولی نرکی خود نشر کرده چرای کپلیاز خوده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یک ولسوالی څخه می پیغام د تقریبا نو ز لزادی یو د هلرم سیمه پیغام نشر ک تر لوړپون چارواکو په هله باندې سی ورسی ځکه د دینجنو کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پور دم به څنګه سی او خلاصي ځکه کناره نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدای پاک د خجنه او کناره نو په دوه پرس کړای ده نو به سه زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی څنګه یو په پټنه کې دی د ولس
سیاحت و جمع ملت رخ چوک واوری بچه ای خوب پشن نکیجی راوز موی نپوی زبری کانا در مخ پر داغ آوانی خلق الانی در نن پیس پر داغ کالدار و خلق چکوی در سنگ ایسلانت ایلا سنگ ایسلان کورونا چپکوی خلق کسوی خلق برکیز یو سڑی دوام رغ نکتونی لخطای روی میدیای نست چاک پلیش خیاتی و دلاش خل در جون در نور بیزاری در سنگ ایسلان دی در سنگ دی در قرآن علیمان خلق یه دری بدر که خلق یه خوارزار که خلق دم آشام دولی نداری کسی رسو که ایسی دازمون مخالف و جیتو گره دم آی دیمه در تکاوتی هم نکنده هم در بیو ما آشام نورکی و رو رو داده بس خبر پرزان اخبال آغوانی لری نور تنزم این یه شکاو دیسی نور در جه مزنون ملت جاگی چوک دولا کارو بس اللہ سوش کارو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.